از مصنوعی یا دیپ فیک کنار بیایند.
طالبان ویلی چې د بندي امریکایي وګړو په اړه له متحده ایالاتونو سره په خبرو بوخت دي او د حل لارې لټوي. دا څرګندونې وروسته له هغه شوې چې د افغانستان لپاره د امریکا د چارو سرپرست ډان براون چې دفتر په دوحه کې دی ویل طالبان لا هم بندیان د امریکا او نورو هیوادونو په وړاندې د خبرو اترو د فشار د وسیلې په توګه کاروي. هغه په ایکس پانه کې لیکلي، نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دغو ناوړه تاکتیکونو له امله حساب کتاب وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې دوه امریکایي وګړي دینیس کویل او محمود شاه حبیبي د طالبانو په بند کې دي. کویل 48 کلن د ژبپوهنې څیړونکی او د پوهنتون استاد دی او نږدې یو کال کېږي چې په بند کې دی. محمود شاه حبیبي چې د هوایي چلن پخوانی مرستیال و، د 2022 کال په اګست کې په کابل کې نیول شوی. تر اوسه یې د اوسېدو ځای په اړه معلومات نشته او طالبان هم په اړه بې خبري ښیي. پاکستان ادعا کوي چې په باجوړ کې پر پوځیانو انتحاري برید کوونکی افغان و. د روان فبروري په 14 په باجوړ کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په یو مرکز په برید کې لږ تر لږه 11 سرتیري وژل شول. د دې برید مسؤلیت ټي ټي پی په غاړه واخیسته. پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د امنیتي سرچینو د ادعاو پر اساس لیکلي چې د دې برید عامل قاری عبدالله نومیده چې د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکی و. پاکستان تر دې وړاندې هم د اکثرو بریدونو عوامل افغانان بللي، خو د طالبانو حکومت پر لپسې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسأله ده. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې یو نوی پلاوی جوړ کړی ترڅو پر ټکنالوژۍ د انسان کنټرول پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د هند په نوې ډیلی کې یوې غونډې ته وویل چې نړۍ په ډیر چټک ډول نامعلومې خواته روانه ده او اړتیا ده چې د ویرې او احساساتو پر ځای واقعیتونو ته پام وشي. هغه زیاته کړه چې د مصنوعي ځیرکتیا د نړیوال علمي پلاوي لپاره 40 غړي ټاکل شوي دي. د هغه په وینا، علمي مدیریت کولی شي دا ټکنالوژي لا خوندي او عادلانه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ ویل چې متحده ایالاتونه باید له ایران سره یوې معنادار هوکړې ته ورسیږي. هغه زیاته کړې چې په راتلونکو 1500 ورځو کې به څرګند شي چې د ایران په اړه څه پریکړه کوي. هممهاله په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د واشنگټن د ګواښونو په غبرګون کې خبرداری ورکړ چې که پوځي برید وشي په سیمه کې د امریکا اډې او شتمنۍ به د تهران لپاره مشروع هدفونه وي. ترامپ د غزې د سولې پلاوي په لومړنۍ غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې له ایران سره یوې معنادار هوکړې ته رسیدل اسانه نه دي، خو ټینګار وکړ چې امریکا باید د هوکړې ته ورسیږي که نه نو بدې پیښې به رامنځته شي. او د کرکټ له نړیوال شل اوریز جام سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له خدای پامانۍ سره هممهاله د دې ټیم سرروزونکي جاناتن ټراټ هم خدای پامانۍ وکړه. جاناتن ټراټ د 2022 کال په جولای کې د افغانستان د ملي لوبډلې د روزونکو په توګه کار پیل کړی و او د پنځشنبه په ورځ رسمن د هغه کار پای ته ورسیده. د افغانستان کرکټ بورډ د هغه د همکارۍ مننه وکړه او لوبغاړو یې ستاینه وکړه. د ښاغلي ټراټ تر روزنې لاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې د نړۍ ځینو مهمو لوبډلو ته ماتې ورکړي.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، د ژوند رنگونو خبرونه ته خراغلی. نن په دې پروګرام کې د روژې په رنگونو خبرې کوو، خصوصا د هغو کسانو یا د هغو افغانانو د روژې په رنگونو چې دوی له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شوي دي. تاسو به خبر یې چې له 2023 کال راهیسې په ګاونډي پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوه. له همغه مهاله د کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ شوه او تر ننه پورې دوام لري. که څه هم داسې موثق شمیرې نسته، خو د راپورونو له مخې له 1 میلیون څخه ډیر افغان کډوال په دغه موده کې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شوي چې ډیری یې په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او د ژوند هغه اساسي او لومړنۍ اسانتیاوې هم نه لري. په دې ډله کې یو شمیر کسان حتی په خیمو کې ژوند کوي او په دې وروستیو کې موږ داسې راپورونه درلودل چې د ژمي واورو او په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې بارانونو د دوی خیمه ته مخه کړې ده، خیمه ورته لوبو او چکرونه ډکې کړې دي چې د دوی ژوند ورسره سخت کړي، خصوصا د ماشومان ژوند. نو موږ نن د ژوند رنگونو په خبرونه کې دغه خبرونه همدغو اخراج شوو کډوالو ته ځانګړي کړي ترڅو دوی سره خبرې وکړو چې د ژوند رنگونه څه ډول دي. څو دغو کډوالو موږ سره ژمنه کړې چې له موږ سره به په دې خبرونه کې یو ځای کیږي. له ایران نه راستانه شوي یا اخراج شوي افغان کډوال عظیم محمدي د ژمنه کړې چې بحث سره به یو ځای کیږي. دغه راز له پاکستان راغلي کډوال عابد الکوزي تخنیکی همکار اشاره کوي چې عظیم محمدی چې له ایران راغلی کډوال دی سټوډیو سره وصل شوی دی. محمدی صاحب ستړي مشي، روژه مو قبوله، تاسو به روژه ماته کړې وي په کابل کې. دلته چې موږ په مرکزی اروپا کې یو تقریبا دوه ساعته شاوخوا لا د روژې پاتې دي، د درېمې ورځې راته کیسه وکړي څنګه دی حال احوال مو، ولې ایران راغلی، څومره وخت مو په ایران کې تیر کړ، دغه د اخراج بهیر څنګه تاسو ته تمام شو؟
بله پاول قدم کې ستاسو ټول د رادیو کارکونکو او اوریدونکو او د رنگونو د ژوند خبرونه کارکونکو ته ټول ته سلامونه. زه خپل ایران کې څلور کاله تقریبا انځه کالوم د کور سره بچانو سره وم. نو په دا پنځه کالو کې هلته بس وضعیت یو مده ته پورې ښه و، کله چې دغه سیستم را وباسه دغه د برګو په حساب باندې بس موږ حساب شلو ورته دا ته کارتونه درکوو که چې درکوو بس. نو دغه د څلورمې میاشتې پورې موږ ته وخت راکړ بس تاسې بیا ځل ووځېدېدنه. نو هغه ماشومان هم چې کوم یو مدرسو کې یا مکتبو کې پوهشلې بس دا څلورمې میاشتې لسم چې کېده همدې وخت کې نو بس موږ ته پیغامونه راغلل چې بیا تاسې هر رقم ځان وباسئ په دې چې تاسې سر شوي یاستئ. یو بس هغهنو هر څه چې پوه شو د خپل بچانو په سر یې لیدلو هماغسې بس ځانونه هم را وباسل بس د خپل وطن ته انسان ته
ښه څنګه لاړې. د کله ناکله دغه د تګ راتګ کیسې هم ډېرې جالب وي، جالبیت البته په دې کې وي چې ډېرې خطر سره ملې وي. تاسو څنګه لاړلې له خپلو بچانو سره؟ په ویزا لاړلې، ویزا مو واخیستل ته پاتې شوي او کنه دغه نورې لارې چې قاچاق کوونکي له افغانستانه کسان په بیا په دې لارو لاړې؟
په اول کې هغه وخت کې خو هیڅ شرایط نه و محترمه پوه شولې چې مثلا د ویزې یا د پاسپورت بل د خپل امکانات یعنی نو چې یعنی هر کشور ته چې سړی دې باید قانوني لاړ شي. ولې د مجبوریت له لارې بس موږ دغه قاچاقي لار انتخاب کړل لاړو. البته هغه وخت کې شرایط لږ ښه و، خو سختیانې په کې وې پوه شولې. دغه دې کې مرګ و، ژوند و، مرض و، روغ و، رنځو، دا هر څه ټول سختیانې په ځان و یعنی قبول کړلې لاړو هلته.
تاسو قاچاقي لاړلې، بچان هم در سره و که بیا بچان مو په ایران کې وزېږېدل؟
نه نه بچان را سره و، کوم بچان تېدا چې را سره و څلور بچان مې لرل همدې سره تللی وم. بېرته بس شپږ نفره خانواده یم راغلو بېرته بس ماته.
د ایران کوم ځای کې اوسېدلی؟ هلته د تاسو او د نورو افغانانو د ژوند کیسې څنګه وې؟ د بلک زره تام شو په دې ځکه دا برخې جالبې دي. بیا وروسته راسو افغانستان کې د اوسنیو حالاتو ته، اوسنیو حالاتو کې څنګه ژوند کوي؟ ایران کوم ښار کې اوسېدلی او آیا په زور سره مجبور شوی چې ووځي او کنه په خپل خواخه راغلی؟
ایران د تهران خود مرکزی تهران کې اوسېدلم. اغیزه کم جوند که نو اغیزه که جوند دستی او چی یه مدت پوری که بس سلن آقا ده رئی جانبو رئیسی پو وقت که لک سهولت اغوانان دو پار او پوش ولی که ده سیستم ده برگو ده ترال بسته بل ده اغیه مشروبان مثلا ساد شلو بی مکتبو که اما اغیه دروی ده نوی دولت چکل من سره ده بل ده اغیه بس تصمیم اونی او چی ده 2 میلیون نفر رو تجکمه تا برگی ورکلی ساد شوی ده بیت اخراش کی. نو عمقې کې موږ خپله هم بس دغه سیستم کې ثبت شوي وو سره. حتی داسې وخت راغی چې درې ورځې زما تګ ته هغه وې پوه شولې پیغام راغی راته چې ته به پلانکي تاریخ باندې د ایران د تهران نه ځان وباسې سره د بچانو. یعنې ورځ تر بلې بس هلته ژوند سختېدو، د سختیو کړاوونو سره بس ورځ تر بلې بهترېدو ژوند هلته.
او دغه برګې تاسو ته د ایران پولیسو در کړی وي او کنا د ملګرو ملتونو څنګ هم الته فعال وي یو نما او یو یو ان یو ان سی ار دوی فعالیت نه درلود
نه بلکې چې وی دا د خپل د ایران دولت منصرف کړی په دې چې دا د مربوط سازمان ملل ولې نه کیږي د خپل دولت ایران تایید کړی وي بس موږ تر کړی چې په هغه باندې ماشومان کولای شي سابق تلل شي په هغه باندې مثلا کوم مریستیا ولري یا شپخانه کې داخل کی یا نور د څه کوم مشکلات موقتا یې دغه موږ تر کړی وي چې دا خپل دغه شناسایي شي په پلان کې دی کې دا ژوند کوي او دغه څه شرایط یا مثلا مشخصات ټول په دغه کې صاف دي
خا ډیر خ محمدی صاحب راځي دغه کوم زاجر تکلیف چې تاسو غاللې حالت مو کورنۍ بيولې د یو خجون لپاره اما متاسفانه قسمت یاري ونکړه غا د بیرترغلی خپل وطن ته خدا خد چې وس په خپل وطن یي هدا اقل د مالکیت احساس لري چې په خپل وطن کې وس راځو دي ته چې خپل وطن ته چې لاړې څنګه هر کله مو وشو په پوله کې سابت سولې در سره مرسته وشوي کنا بیا چې تر کابل پورې رسیدلې څنګه لاړې او اوس مقابل کې ژوند څنګه دی د روژې لمړۍ ورځ څنګه تیریږي روژې ته مو یا آمادګي و نه و
ولا مسترمه اول قدم کې بده تو پوښو دي چې موږ کله د خپل د ناروا وختلو موږ رښتیا خبرې دي ته د هر کله وشو او یو څه مو دا مثلا نغدې وما کې موږ سره یو لږ ورو پورې نو طالبان خو بس ډیر موږ ته خراب لاس کوي چې ډیر ترې تشکوري کوو پوښو دي حال تاسو شلولو خو هغه نه دوه ته چې کله به راغلو نو د کابل پورې پوښو له تا د سی یو وضعیت چې موږ ته د اتوبوس بلټ نه پیدا کیږي پوښو له خپل په ځی باندې نه پات سره زمين زره روپۍ د ماشومان نه رانغستي وي د کابل پورې د یو ماشوم نو د شپې خپل شپږ نه پاره تیدا د مثلا 2000 روپۍ دی اندازې شلو هغه نه بعد چې راغلو د تا ته اوس ز خپل مشکلات یې غته ته وي پوښو له بس شاید باور مې شو خدای هر سړی ما خدای پاک خپل هغه باندې پیږي پوښو چې په کوم شرایط کې په کوم وضعیت باندې رانه مدل ته کابل کې موږ پولیس چارخي کې کورونیو کورونه نه پیدا کېد موقت یو ځای پیدا ک پوښو لې دیغه تازه یو خطه جوړو د بل کوټه کې ما ماشومان ځا پیدا کړل بس او دا یو څه وسیله چې مغې ده نراوړې و دا د پیندو کلو یا تلانو کلو پیندو کلو خاریل کړي او پوښو هغه دلته د تشکیرو په څیر شلون بس خپل ژوند هغه د اوس رانه پښتنه وکړه خپل حقیقت به درته وایم او پوښو لې چې خیر او سلام ولري لږه
او مهرباني
بلار تشکیرو په شنه ما بس ډیر څه چرال بچان بوتل بایومټریک ته ارزه قیمت چاري ما بس سره د تشکیری ورکول نو دا ته بس سبا یو وخت مونږ لاړو لوبیا ته چې هغه شو زنګ راغره په چاله له کوټې ته ور اچول راش نو کوم یو پیدا شو یو مته اند پای رئیس هغه له اسب صافي سره د پولیس حکیم هغه د مسول د وزارت په دې ویډیوګان ټول تللی دي بس هغه څه ثبوت باندې کوټه را ته ور اچو هغه څه دغه نه دار چې پوښ له ټول پکې لاړل نو هغه نه دوه ته خپل د بچانو سره ما یو جو کالی کې پاتې شلو بیا لاړم بل دمه کور موقت پیدا کړ چې هغه ته اوس مثلا د شل د کیږي هغه زموږ جزه نشته نو خپل صاحب د کور کړل چې زه اعظم ما ته کور خالی کړ هغه هم خالی کړ اوس ته د پوهه مته هتا نو هي د خیمه محتاج مې د خیمه پیدا کوم بس یو دا چې یو کوم ماشومان خپل خوندې کوم کله یو دوست کړو کله بل دوست کړل لاس لري یو دوست یې کله سړي بل دې ان مولوی صاحب شه محمد فیاض د ریاست ماجرینو چې به هغه سره موږ خبره تقریبا بل ورځ سره مې یو سات عمل ته خبره مې شریک کړ چې ورور ما سره و زغره څوک پیدا شي یو کور پیدا کوم یو سرپناه پیدا کوم دا ځنه یو د توې مې ډیر بل رقم حالات موږ باندې کیږي
بس محمدی صاحب الله پاک د اجرونه در کې سخت دی د کیسې اوریدل سخت دی نو دروژې په ژوند بل ګروسته خبري وکړو چې دغه سیالات کې روژې در باندې څنګه تیریږي همدې کابل کې د کابل شمالي څنډه نه محمد حسین هوتاک سټډیو سره وصل شوې دی هوتاک صاحب تاسو ته هم خراغلاست وایو روژه مو قبول شه تاسو شاوخوا ته به هم دغه سکډوال درغلی ویل کې دغه محمدی صاحب چې ایران راغلی وای اوس خیمه ته محتاج یې مهدا د خیمه ځای نسته تاسو راته فسو کوي چې تاسو میر بچکوټ کې اوسې فکر کوم حال ته شاوخوا څومره کډوال درغلی دی ایران او پاکستان او ژوند څنګه دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ الدین صاحب تاسو ته سلامونه او تاسو درادو ټول کارکونکو ته سلامونه نیک هله وړاندې کوم ارادو کې چې روغ جوړ اوسه گیا او د روزي مبارک شپه ورځ هم خیر تیری کړی
او مننه هوتاک صاحب سلامات اوس اول دغه زلزلې په اړه ته وای کابل کې وای زوره ور زلزلہ اوس ان شاء الله چې څه مشکل خو به نه پیښ کړي ډیر خپل وینه و
ولا نه فاضل دې خو زلزلہ خو په خیر تر شو واکنه عمل دې ک دغه د مخامو د رجامات ته واخ لا کوم چې زوره ور زلزلہ و تاکون نه زیات خو په زلزلہ دې موږ دې خو کې کومه خسارا او زیان نه دی اوسه
سلامت صحیح هوتاک صاحب راته د کډوالو د ژوند وایي که کولی سي لګل د فضا نظام لري کې ځکه یو ډول بیکګراوند کې نور غګونه راځي البته کې امکان وي کنه په لاندو کې راته وایي چې ستاسو چم گاوند کې د کابل په شمال کې د کډوالو یا رستنه شو او اخراج شو کډوالو ژوند څه ډول دی
مننه دین صاحب د ښاټو کډوال واقعا نام چې نور ملکونه چې کډوال څخه کډکیږي او راځي تابان یو څه سختيانه او مشکلات خاتمن شته او دوی چې د خوازمن سم د شمال خوا کې یو څه د کډوال شته دی او راغلي د میشتې دی غوې له حال او عوالم څنګه خبرې چې څونه غوې په فاصله او زجر او د اقتصادي لحاظه غوې په بعضو مشکلاتو کې لا گرفتار دي او دی نو دې ختم د کوم اجر چې راغلي واقعا بیا د اسلامي امارات کور ودان یا کوم خلک چې دلته د زمکو د کمبوت له وجې مخ دی غو سره خلا امراسته او د پروسې توزیع د زمکو روانه د چا پناور ته برابر شي هغه ترتیبات او زمنګ په شمال کې دی خواته ماجر ډیر کم تعداد لدل تشته دی خو دیم د اقتصادي لحاظ واقعا ډیر کمزوري دی او هغه کوم مرسته چې حالت دی ل مرز نه دی خواته راځي هغه هم دوغه نه بسنه کوي چې تر د خپل هدف او تر خپل مکان پر دی ورسي او لغه نه خواته نو د سر مرسته تر اوسه هدا شوی دا او کیږي د امارات لخوانه او نور د څه خاص مشکلات د ماجور په رابطه دلته په سمت شمال کې نو د څه خاص بګناون کې کوم معاملات کوم پیښه لا د ماجور وړاندې نه ده په خښوی چې او مونږ یې وای
د لاسنیوی چارې څنګه دي د غلطه عام ولس خو جو بل دی اما دغه کسان چې لګ زری واسکه واسکه خدي سوداګر دي کاروباریان دي دوی څنګه روزا کې څه پروګرامونه لري د مرستو د لاسنیوی څه پروګرامونه ست چې دغه کډوالو سره یا دغه اخراج شو افغانانو سره مرسته وکي
bale lo din sa bale pa sta ye utdan haduna che la pakhwanam la dio faaliyat dar lo aw pa de kalo bando ke no ghar sar maidar pa sand shamal ke sta di la wala tarosa puri la kom program shiro na de de mashte kho adam da go 15 pago ya la sura zo ke de roje inshallah da program da sand shamal khususan de mir bacha kot aw de kodaman da de salo roswale che di do ta bia او مومندا او دغه مهاجر چې کوم راځي دیو د ولسواله د خوانه بیا دوی شناسایی کیږي او وایته بیا څه نقدی او یا خوراکي مرسته هم سره شوی دی او سره کیږي
خو ځان او هوتاک سه لن نظر ساسو د پای او بیا تاسو سره مخخه کو راځي بیرته خپل بحث محمدی سیب سره بحث مخته وړو بیا وروسته نورو ملمنو هم مکسره خبرې کړې دي د وزوان په صفات باندې څه فکر کوي چې دغه کډوال څنګه په ټولنه کې ومنل شي البته کډوال به ورته نه وایي ځکه وس خپل وطن ته راغلي دغه افغانان به ورته وایي چې کډوالۍ ژوند پرې خې دی یا وس راغلي خپل وطن کې مشت سوي دی یا په زور یا په رضا باندې راغلي څو شي چې دوی ومنل شي دوی ژوند خسي د ماشومان ژوند خسي لکه محمدی صاحب چې کومه کیسه کوي دغه کیسې نور نه وی چې یو کس په خپل وطن باندې وي خیمه ته احتیاج وي ځکه امکانات خو د وطن ډیر دي زمکه پراخ دي حکومت دی پکې موسسې دی پکې خپل افغانان هم کولای شي هدا اقل په کورنۍ کې ځای ورکولای شي ستاسو نظر اورو دی ځوان په توګه باندې څو شي چې دغه کډوال خو منل شي دغه افغانان خو منل شي په دې ټولنه کې
منل دي صاحب دا خو پروسار سي دي چې لګ وخت به ونسي دوامدار به شي او اوس موږ ټول ته دا معلومه شه چې تنه پاکستان نه بلکې ایران هم اکثریت په ډیره پیمانه باندې مهاجر اخراج کیږي او راځي نو دا پروسه به لګ دوامدار و شي نو دا به ان شاء الله په توکل دی خدای چې دلته چې دوی خپل وطن ته راځي نو د سینې چې ټول به سر پناه دي نو دلته خپل خپلوان دویم یو څان د زلاس نیوي کوي شي او بل د امارات اسلامي له خوا نه دی وته په ډیره منظمه توګه یو برنامه یو سیستم برابر دی. هغه کسان چې ځمکه نه لري دی وته به د ځمکې د پروسې دغه پروګرام د ویش روان دی. نو دوی به ځوان کادر چې په خارج کې دوی تحصیل کرده دي تعلیم یې کړی ده نو هغوی ته به هم په نهادو کې دغه کادرو کې دوی ته به هم ونډه ورکول شي، دوی به په وظیفو شي. او هغه ماشومان چې دوی له هغه ځای نه راځي، نو داسې نه چې په افغانستان کې تنه په دوی چې هلته په عمل کې اوسېده نو دوی هلته تعلیم او تحصیل کولای شو، په افغانستان کې نشي کولای. نو انشاءالله چې دلته د مکتبونو پروسه دا هم په منظم ډول دوی ته جذبېږي، راځي او دوی به دلته په شاملېږي او خپل تحصیل او تعلیم به مخته وړي. او نور هم کومک رسانی کومک چې کوي دغه نهادونه هم دوی سره ولاړ دي انشاءالله. خپل افغانان ورونه هم چې دوی راځي دلته ډېر په قدر احترام دوی ته دلته هرکلی وایي او د دوی لاسنیونه کوي او دوی ته خیر اغلاس وایي.
کور ودان هوتک سه په همدې هیله چې دغه کوم هیله چې تاسو وکړي کوم امیدواری مو چې خو دا همداسې وي چې لږ زر زغم او حوصله ولري ان شاء الله، لږ تر لږه د خپل مالکیت د خپل هیواد مالکیت احساس لري، د کډوالۍ له ژوند وتري په دې هیله چې لاسنیوي وسی تر څو دوی دایمي ژوند ته آماده سي. کور مو ودان هوتک سه سلامات اوسې، تاسو سره مخه ښه کوو، مننه چې پروګرام کې مو ګډون را سره وکړ. محمدي صاحب تاسو بیرته راګرځو تو شی به در سره پاتې کیګو. د روزي د ژوند مراتو وایي و مویل چې اوس مهال حتی د خیمه درول ځای ته حیران یي. روزه مو څنګه تیریږي؟ روزه ماته پښلمای مناسب خواړه شي پیدا کیږي؟
والله لوګي سه بس څو یم د پپو سي د موږ خو نه ژوند له کړه سره قنچې مویل او وتاخه ورته اشاره وکړه. رښتیا د امارات اسلامي همدغه لړۍ ناس غاده روانه ده په هر ځای کې. او خو ابل اورز متاسف پانه ما زما د زید پر راغلی سروې د پاره ما هم دغه سی بس زنګ را تر وخه ولې چیرته بس ما ته دغه کیسه وکړه چې زما د کور مشکلات دغه سی دي او اوس مې بچان مې خسر کور ته لیږلي دي او خپل دغه ته یو ځای بل ځای ګرځېږم چې کور پیدا کړم. ولې اوس کور نشته دی؟ هغه ته مې دغه خبره کوم نه کور نه لرم، حتی دې اندازې پورې چې زه یو خیمه پیدا کړم زه ودرېږم. مثلا اوسېږم بچان را سره اوسېږي او د سروې زیر نه مشخص شي کوم ځای کې چې اوسېدلم کوم کور کې چې اوسېدلم اوس وځي د بورې واغست هغه ځای کې اوس نور ماجر اچولي د پاکستان نه راغلي دي. په هغه ته بل ورځ راغلی مالک څوک راغلل شماره مې ورته ورکړل. نو ژوند دې تیریږي لولو صاحب بس سختې کړاو سره بس اوس لاس ګریوان خو یې حقیقت ته پوهېږلی. بس روژې بچان چې دي بس هغه یو ځای دي خپل بل ځای بس ګر ګرځي من دغه شي بس روزمره ژوند دې تیروي.
او دغه موسسه مو یاد کړي آیا سروې ته درغلي دي؟ موسسه دي د ملګرو ملتونو ادارې دي که د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارو مسولان درغلي؟ څه ژمنې کړي دي؟ مرستې هم کړي کنه؟ یوازې ژمنې سوي تر اوسه یا سروې سوي ده؟ او په دومره وخت کې چې دا تاسو افغانستان ته ستانه شوي ممکن څو میاشتې سوي وي، عملا مرسته مو ترلاسه کړې ده د نقدو پیسو یا هم نورو خوراکي او اړینو موادو؟
نه نه د پیسو مرسته نه ده ترلاسه کړې. خپل د امارات په خوا نه موږ سره یو مواد کومک وکړو په سیمو کې کوټه سنګي پلو بس هغه هم تقریبا څلور میاشتې مخکې هغې نه دوه خاطه بس بیا کړلې چې زنګ ته وکړو شماري پهله زموږ هلته ورسره یو بیا چې زنګ راته ووکړو زه په دغه مشکلاتو کې یم او دغسې بس د ریسر سره اخته وم چې نه مې کور و نه مې ځای چې ورته ویښیم چې زه دغه ځای کې اوس اوسېږم. اما زه اوس په یوویشتمه ناحیه په اتلسم ګذر کې هلته د امارت سرمسلند وزارت مهاجرین د ریاست خوا نه ثبت یم هدرې ځای کې. هغه چې دوی راغلي وو پرون د چهارشنبې په ورځ راغلي وو ورته دغه کیسه مې وکړله چې زه مثلا دغه سې مشکلات کې یم زه اوس داسې زه بل چا کور تا ته نشم ښودلی. دوستانو د کوره بعد لس ورځې یو کار اوسېدلم پنځلس ورځې بل کار اوسېدلم زه راکړې راته بچان پوښلې دغه ژمی موږ په دغه شرایطو باندې تیر کړ. یعنې دا اوس نه هم په دغه حالت کې روان یم.
او محمدي صاحب له خپلو نورو ملګرو دوستانو نه چې په ایران کې در سره وو له هغوی نه خبرې دی هغوی کیسې څنګه دي؟ همدغسې له بده مرغه ناوړه ژوند دی، داسې ژوند دی چې امکانات پکې نشته، ژوند پکې نشته، سرپنا پکې نشته. هغوی هم دغسې حالات سره مخ دي او که نه د هغوی حالات ښه دي؟ یعنی ولایت په ولایت یا سیمه په سیمه کې وضعیت تفاوت کوي؟
بل لوین سما سره چې دا کوم ورګره راغلی دا هم د کور سره افغانستان کې دا زموږ شپږ نفر مثلا موږ زو شپږو دواړه دولس نفر پوښلې ما دا مشکلات ټول اندر یو شی دی هغه په یو مثلا خپل خپلوانو کړو زه په بل ځای نو دې دا کوم چې نزدینی کوم یم را سره دا یو مرګ سره خو البته دا کوم خبرونه بلاره چې تاسو به یا دا کوم حالت دا غیر دی یا د مرګ یا د خاطر په تریمو یعنی یو د بل حالت یو کوم چې د امارات اسلامي له علاوه ته یعنی دا د دوامدار د پیدا لري په خو یعنی ډیر لاس نیوی کوي ډیر کومه کوي په شلې خو راځي مونږ ته نه نه مګ مرګ نه دوه خاطر بس ډیر تو د کله نو شو دې ته پراخ څنګه به مونږ تاسو ته مشي ور شو دا سره پاتې هو تاک څه د غفورتر ویل د نوکه د لړۍ او دا کاروندې دی امر ته سب چې د امر دی مثلا زنګ
محمد صاحب کور ودان غد مو پری پری کیږي زه هیله منم چې استاسو د زړه خبرې مونږ په دې خبرونه کې اوریدلې وی دغه کوم تصویر مو چې د خپل ژوند وړاندې کړ د اکثر هغو افغانانو دي چې دوی اخراج شوی دي له افغانستان له پاکستان او ایران افغانستان ته راغلي دي دوی د اکثر د ژوند رنگونه هم دغه سدي زه هیله منم چې لکتر لګه هغه افغانان چې یو څه خدي دوی بعد له خپل گاونډیو نه ځان خبر کی له خپل هغو ورونو نه ځان خبر کی چې ستاسو په څیر د محمد سي په څیر له ایران او پاکستان راغلي دي او نوړ شرایط کې ژوند کوي لکتر لګه لاند وخت لپاره لاس نیوایو کې ان شاء الله چې د وخت مهال لپاره به د دوی چاره هم کیږي نو کور مو ودان اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه دوام لري دا چې روزه ده د روزې رنگونه په نورو ولایتونو کې څه ډول دي عام افغانان څه ډول روزي نیسي په بیلابیلو سیمو کې ډاکټران څه سپارښتنې لري څه ډول خواړه وخوړل سي په روزه کې تر څو په میده باندې ګران تمام نشي په همدې اړوند نورو مسلو زما همکار احمد شیبر له دوه میلمنو ډاکټر متین صافی او دغه راز د چارو له کتونکي صدیق منصور انصاري سره خبرې کړې دي
په خبرونه کې د روژې مبارکه په اړه بحث لرو کله چې د روژې د پیلېدو خبرونه خبرې شي اسلامي هیوادونه په یو ورځ نه اعلانوي په وو پنځو ساغو هیوادونو کې چې مسلمانان اکثریت دي روژه په ځینو کې یو ورځ په ځینو کې دوهم ورځ او داسې هیوادونه هم شته چې په درېیم ورځ روژه نیسي په افغانستان کې بیا ډېر کله هغه وخت روژه اعلان شي چې په سعودي عربستان کې هم اعلان شي خو په تیرو دوه درېو کلونو کې دا بهیر لږ ګډوډ شوی دی البته سږ کال بیرته د افغانستان روژه له سعودي عربستان سره په یو ورځ شوه د خبرونه میلمانه مودي ډاکټر متین صافی او صدیق منصور انصاری ته مهم بلنه ورکړی دی چې په دې بحث کې سره ګډون وکړي ډاکټر صافی په خبرونه کې سره شته ډاکټر صاحب کلمړی له تاسو نه واورو مخکې مو په راپور کې واوریدل چې چا ویل چې د روژې لپاره مو عاشق تیار کړی دی پیره کې مو تیار کړی دی او منتو تیار و داسې سخیل خواړه له روغتیایي پلوه څرنګه دي که اوس توضیح کړئ لطفا نړۍ مننه پښتنه مو
تاسو ساسه ټولو تخنیکی همکاران ته ټولو اوریدونکو ته تنوال ته چې په دنیا په هر ګوټ کې دی خپل سلام احترام باندې کوم دروځي پهل ټولو ته مبارک وایم سلام دې راځه څنګه ما هم دا خبر چې اورید هم دې ته متوجه شوم چې دا ټول د طبي اصول مخالف شه دي زه هر ورځ ناروغان ته خپل مسلمان ناروغان مو جوړ زیات دي اني خبر اورته کوم چې روزه کې ډېر وخت مختلف وادو کې مختلف وختو کې بیر وګدا فاصله په حساب د پښلمین ته د جماعت پورې جماعت کې باید مده ته باید د سپک شی باید واخلي مایه شی اوسي سرکړې شی نه اوسي دا شاندې په حساب دا وسانو وخت د روزه خدای وسانو وخت نه دی اصلا چې روزه مشک سره وسانې په خې کې د خطر زه ټول ته مچ ما خرما او وګو باندې روزه ماته وای اول یو لکس سوب شکل چلته تو یا فتن شوروا غوندې یا د ته ساده شي چې هغه مېده په عذاب نه کی مېده تیزاب ولې لاس ټول اس والا سند لا ساته خالی وی د فتن ورته کده شنو چې مرچو مساله دار په حساب هغه شان نه باید ډډه وشي کوم په خانه هم قابل کوم کو او سم هغه حال چې روزي مې شي ټول اچھا چکنی بازار ګرم شي په حساب ان چې اصلا مېده لپاره ډیر ځات مزر دي نو ټول نه مهیر هم دا چې کوشش وکړي چې یخنی شیان هغه شان چې مایه دي هغه شان چې سرکړی نو سي د دوه نه باید استفاده وشي
او ډاکټر صاحب په پښلمي کې څنګه څر ډول خوړه به تر دي
پښلمي کې متفاوت هغه دي فرهنګونه دي زموږ کلتوري شکل باندې دي زموږ خپل وخت اصلا خو هغه شی چې سهارنی کې مونږ خورو چې هغه هم نرم شه. ټول ته توصیه کوم چې اولین کار چې کوي یو دوه ګلاس اوبه باید وڅکي. بل چې مهم معیار دی نسبت ډوډۍ ته معیار مهم دی. اوبه هر چېرته شته دي یو دوه ګلاس اوبه اخلي، هر شین کتور چای څکي، یا شیدې څوک چې امکانات لري شیدې ولري، هغه امکانات لري هغه شان چې موږ معمولا سهار چای کې خورو په حساب باندې، هغه شان چې نه دا چې ډېر زیات شمال سمت کې ډېر زیات معمول دی. تقریبا ټول مېرمنې بیچارهګانې پاسي باید پلو پوخي د پیرامید لپاره، نو هغه خو اصلا د وخت نه وي. اصلا نو سهار وخت مغه سهار نه چې موږ معمولا کوو هغه استفاده نه وشي. او معیار تقریبا یو نیم لیتر مایع باید واخیستل شي. یو لیتر چای اخلي، دوه نیم لیتر اوبه وڅکي، ډېر به ښي. او نورې پاتې بیا پسله روژه ماته نه پوره کې شاید دوه نیم درې لیتره پورې د ورځې باید مایعات واخیستل شي. معده هم آرامي او سړی هم ډېر تږی کېږي نه. صحیح دی، هغه خلک چې ډېر زیات جسمي کار کوي په حساب باندې چې دقنان دي، هغه دي. مګر هغوی دپاره هم دا غذا چې په حساب چې مخکې وویل هغه هم دومره قیمته نه راځي، یعنی هر یو اخیستی شي. لکه دا غذا چې هم کالوري زیاته ده، مګر هم حتمي نه ده چې پلو قورمې باید وسي.
مننه ډاکټر صاحب، بحث دوام ورکوو خو مخکې تر دې چې بیرته تاسو پوښتنه وکم، اوریدونکو ګڼ پیغامونه دا سجرډو د واتس اپ لاري سب کړی دي، د یو څو اوریدونکو سرګندونې لرو.
السلام علیکم. وژه د افغانستان خو نو د افغانستان د اقتصاد پر کم دی، بیا په تیره په بیرون کې بس روژه ماته پاره دوی خرمای گای پیدا شي او گای بزو چند شي پیدا. نور نو په اسلامي یا د کورتو سره دی، یا د شیدو یا د مستو سره. وضعیت ډېر سره د اقتصاد خاص کمزور دی، خدای دې خپل فضل را باندې کوي.
سلامونه د ازادي راډیو خبریالانو کارکوونکو ته. زما دا پیغام دی، موږ د روژه مات او روژې ته ډېر خوشحاله یو، که پېشلمۍ که روژه ماتي، موږ ډېر ورته خوشحاله یو او د الله تعالی څخه ډېر شکر وګزار یو. نو موږ روژه ماته بس هر څه آماده کړي دي، نو بس موږ ډېر خوشحاله یو.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. مفتي عبدالواحد یم، د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو زموږ د علاقه رواجونه خو داسې دي چې دلته بس روژه ماتو موږ خپله په مسجد کې وو، مسجد ته روژه مات راوړي، د لیج روژه مات کوو او د لیج جومات خپله کوو. بیا د جومات وروسته زه کور وت، بیا دلته چای وخورو، د چایو څخه وروسته بیا د تراویو وخت کېږي، بیا راځو مسجد چې تراویو مو خلاصې کړې، نو بیا یو خپل کور ته بیرته ځي. او پېشلمۍ چې سو پېشلمۍ مو بیا داسې اندازه ده چې پېشلمۍ وخت چې راورسېږي، بیا د کور مشر غږ کوي، نو بیا هغه روژې چې نیسي هغه کسان راولاړېږي، اودس کوي او بیا د تهجد لمونځ کوي. د تهجد لمونځ څخه وروسته بیا بس خپل اشپزي تیاروي او ډوډۍ هر څه چې دي هغه منظمه وي. نو پېشلمۍ اوسي، پېشلمۍ بعد بیا که چای عبادت تر سره پوری کوي، خو بیا عبادت کوي، او که نه نو یو څه وخت اندازه د استراحت کولی شي، یا خوب کولی شي، د ساعت لمانځه تر وخته پورې عبادت کولی شي. نو دا زموږ د لکې رواجونه دي. الله جل جلاله زموږ تاسو ټولې روژې قبولې او مقبولې خو په دربار کې وګرځوي. او الله جل جلاله دې هغه کسان چې بې وزله وي او شتمن خلک نه وي او د روژه مات توان نه لري، الله جل جلاله دې پراخ رزق ورکړي. الله مو وسط. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ډاکټر صاحب، صاحب دوه خلکو هم خوراکونو ته یو دوه کسانو اشاره وکړه. مثلا یو ویل چې اقتصاد خراب دی، له کرتو سره پښلمای کوي یا له شیدو او مستو سره. ساسو له لارښوونې سره خو په کار داده چې له غوړ سره پښلمای ونه کی که څرنګه؟
بله واخن نه پوهیږم چې د دوستانو له په قدر باندې ورته نه پوهیږي. هغه شی چې موږ پوهتون کې واقعا هم زیات لرو، هم نسبتا ارزانه دي. هغه شی چې ارزانه وي هغې ته بې قدره کېږي. اصلا چې که غواړي که غوښه یي، هغه ورته مهم ښکاري. ولې موږ هېواد کې ترکاریو میوه فضل د خدای ډېره ارزانه ده، هغه ډېر مفید شیان دي چې دا ټول اروپا کې هغه د ټول نه قیمته ده. ټول ته مثال ورکوم، په اروپا کې په المان کې یو کیلو بېنډۍ باندې دوه دانې چرګان اخیستل کېږي، مګر هم دد باندې په قدر باندې خلک هلته نه پوهېږي چې هلته واقعاً دا څومره خدای پاک موږ ته ښه ملک را کړی دی. تاسو دا خبره کې هغه مې چې واورېدل یو شي ته ډېر متوجه شوم، ګوري چې څومره متفاوت هغه دي په کوم هېواد کې څه رقم باندې غږېږي او کوم ولایت کې څوک امکانات لري. هغه نفر چې د هلمند نه وغږېد، هغه یوازې د خپل ځان شی چې خپله لیدلی او هغه وغږېده چې روژه ماته کې مسجد ته راځي، روژه ماته کوي، دا بهترین شی دی. مګر کورنۍ کې چې څوک سره رقم، مېرمنې سره رقم چې شی خوري، هغه باندې څوک غږېږي هم نه. پرون ماته یو دوست لندن نه هر کال موږ یو پروګرام لرو د خپل ولایت کې د دوستان چې په اروپا او امریکا کې دي پیسې راټولوي د لغمان ولایت دپاره هلته روژه ماته جوړوي ټولو دپاره هره ورځ دېرش ورځې د مختلفو ولسوالیو کې په حساب باندې چې ټول خلک خوړی وشي ما هغه ته هم وړاندیز همدا و چې دغه هلته خو دغه ټول د چا چې ژوند ښه دی هغه لا زیات باندې دي مګر هم که وشي کړی چې مال هغه څوک چې غریبان دي په حساب باندې هغو ته تاسو ورسوئ چې کور کې مېرمنې او ماشومان یې هم ترینه مستفید شي. یعنی دغه حالت سړی احساسوي چې متفاوت دی، یعنی امکانات ډېر زیات موجود دي چې چون د برکت میاشت ده په حساب روژه ټول کولی شي چې خصوصا اوس خو نام خدا افغانان په خارج کې هم زیات دي د هر ولایت نه یو پروګرام تنظیمولی وشي چې هغه هر کلي کې معلوم دي چې څوک امکانات نه لري چې دا بسپنې په حساب باندې د ځای نه دا داسې نظم تنظیم چې څوک وږی پاتې نه شي په روژه کې او دغه احساس ونکړي دا
ډېر مهم وړاندیز دی. او ډاکټر صاحب هغه مخکې چې اورېدونکو پیغامونه لرله یو وویل چې روژه ماتی په جومات کې کوو بیا وروسته کور ته ځو، دغه وقفه چې په دغه منځ کې راځي له سی لحاظه دا بهتره نه ده؟ دا هم یو لاره ده.
دا خو ښه لاره ده، واقعاً ښه لاره ده. دا اوس پخوا وختو کې هم موجود و مګر په دې شکل باندې ډېر زیات نه. دا په عربي وادو کې تاسو معلومات وي، عربي وادو کې معمولا ډېر زیات دا معمول ده چې په روژه کې روژه ماتی تقریبا په جوماتو کې شته. دلته هم په اروپا کې هم جوماتو کې تقریبا ټول روژه ماتی لري. دا ښه سیستم دی، ښه هغه دی خصوصا په اروپا کې هغه څوک چې مجردان دي، هغه څوک چې مسافر دي، په حساب چې څوک نه لري هغوی دپاره دا بهترین چانس دی چې منځ ته چې راځي ماښام منځ ته ملته روژه ماتی په مسجد کې کوي. موږ تقریبا په فرانکفورت کې نورو ښارو کې د المان تقریبا دا رواج لرو. دلته هم چې دا کار مخ ته وړو لندن کې دا سیستم دی. نو دا خود ډېر ښه سیستم دی چې پیغمه کېږي د کور کې کار کړی اسلامي واد نه دی. اسلامي وادو کې خو هلته خو د مسکینه پورې کار دی، پس لغه بیا ټول کور کې دي. مګر همدلته خو تر اکثره ماښام پورې کار کوي. زه خپله هفته کې درې ورځې تر اووه بجو اته بجو پورې زه په مناخانه کې مده. اوس هم پروژه کې هم همدا رقم رقمو دی. مګر همدا چې کولی شي چې دلته څوک چې امکانات نه لري مالته مسجد ته ورځي، هم منځ ته ورځي، هم ډوډۍ جوړولو هغه وخت نه لري. هلته هم روژه ماتی هم ټول دوستان قوت د اسلام ورته معلومي برکت پکې دي.
مننه ډاکټر صاحب. انصاری صاحب هم په خپرونه کې را سره مل شو. صدیق منصور انصاری د دوی هم هرکلی کوم. انصاری صاحب، کله تاسو نه واورو روژه په کابل کې څرنګه ده روانه ده؟
بلې قدمان شیبه صاحب، تاسو درنو میلمنو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم. بله،
تاسو او ټولو دوستانو اوریدونکو او ټولو مسلمانانو ته د نیکمرغه روزې له امله د مبارکۍ مراتب وړاندې کوو. نن د روزې لومړۍ ورځ وه په افغانستان کې. لله الحمد په خوښۍ تېره شوه، خلک خوشحاله وو، بازارونه هم نن له خلکو ډک وو، جوماتونه او مساجد هم. که څه هم پرون ناوخته اعلان وشو د تراو لمونځونه په مساجدو کې نه و نه شول، مګر نن د تراو پیل و. البته لومړنۍ تراوی به وي او ورپسې به په مساجدو کې د قرآن عظیم الشان ختمونه هم پیلېږي. نو یو ستونزه چې شته هغه د بېوزلۍ او د فقر مسله ده چې له بده مرغه د افغانستان په مختلفو ګوټونو کې په خلکو تپل شوي او تحمیل شوي ده. بېکاري او بېروزګاري زیاته ده. خلک له دې ناحیې لږ خفه دي. ورسره د نرخونو یو څه نسبي لوړوالی په بازارونو کې دا هم روژه کې کله ناکله خلکو ته ستونزې پېښوي. خو تر تنګي ښه دا ده چې په دې میاشت کې اغنیا یا خلک چې شتمن دي او یو څه امکانات لري، که په کور دننه دي یا بهر د خپلو خپلوانو سره، د دوستانو سره، یا هم د فقرا او مساکینو سره، د خیر او برکت په دې میاشت کې مرستې او همکاري کوي. نو زموږ هم هیله.
انصاری صاحب وبخښئ، تاسو ویل چې قیمتونه یو څه لوړ دي، یعنی تاسو په خپله که بازار ته ورغلی یاست یو اونې مخکې اوس په قیمت کې فرق محسوس دی؟
بله، کتان په ډیرو شیانو کې ډیر فرق نه و، مګر هغه لومړني توکي چې د خلکو لومړني ضرورتونه دي او هر ورځ ورته اړتیا لري، د هغې په نرخونو کې یو څه لوړوالی راغلی. خو د دې تاثیرات یو خو د ډیورنډ پر خیالي کرښه د بندرونو د بندښت له امله لا پخوا هم و، مګر د روزې پر راتګ سره لږ څه نرخونه لوړ شوي، داسې لس تر شل فیصدو پورې. خو ځینې شیان داسې دي لکه وریجې، د من چې موږ بازار وکتو نږدې 45% پورې وریجو نرخ پورته تللی. دغسې د نور ورځني توکي لکه کچالو او نور شیان چې دي په دې کې هم نرخونه لوړ شوي دي، او ورسره شنه ترکاري د دې نرخونه هم نسبت نور ورځو ته تناسل لوړ شوي. د میوو نرخونه لوړ شوي دي، مثلا په مختلفو کټګوریو میوې، هغه خصوصا هغه میوې چې په افغانستان کې دننه پیدا کیږي، هغه نرخونه هم لوړ شوي. خو نن لومړی ورځ وه، فکر کیږي که چیرې حکومت او ښاروالۍ د نرخونو په کنټرول کې برخه واخلي او هڅه وکړي سوداګر په دې برخه کې له احتکار کار وانخلي، او یا هم له نرخونو لوړولو سره د خلکو ته ستونزې پېښ نه کړي. فکر کوو چې دومره به لوړ نه شي، نور دلته توجه په کار سره داسې وي چې سوداګر ځینې داسې هڅې کوي چې په دې میاشت کې تر ټولو ډېره ګټه وکړي، چې دا شرعاً هم ناروا ده. بیا د په دغسې یو حالت افغانان ډېر بېوزلې دي. نو زموږ هیله دا ده له حکومت هم او له سوداګرو هم چې د نرخونو په کنټرول کې حتی راټیټولو کې نسبت پخوانیو وختو ته باید نرخونه راټیټ شي تر څو خلک
مننه انصاری صاحب. ډاکټر صاحب صافی تاسو ته راځم، خو مخکې تر دې چې بیرته تاسو ته راشم، د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو.
جوړې خیرات صاحب چې دی را پاتې شو، ست خیر اوسې. زموږ روز جماعت خو نو داسې دي چې هغه بس نو افغانستان خو اقتصادي حالت ډېر خراب دی، خلک د ستونزو سره ډېر مخ دي. زموږ روز جماعت خو هغه دی چې په یو دانه خورما باندې او وروسته خو بیا هغه ډوډۍ د مړۍ نو بس کله پټاشه وي، کله نخود وي، کله لوبیا وي، کله بل شی وي، کله بل شی. دا زموږ خواړه دي.
السلام علیکم ورحمت الله. زما نوم عصمت الله دی، د هلمند ولایت څخه مې د میسج او پیغام درته پریښی دی. نو زما سلامونه دي د ازادۍ رادیو ټول اورېدونکو او کارکوونکو ته ورسېږي. موږ خو نن مراجعه وه، نن د روژې مبارکې لومړۍ ورځ وه، ډېر ټیک یوه میاشت دا روژه موږ نیسو. نو د شپې پر درې بجې باندې پیشلمۍ کوو او بیا د ماښام پر اذانو امات کوو.
السلام علیکم ورحمتالله. جوړې په خیر خیره. روژه خو ډېر ښه روژه ده. په روژه کې به سړی د نشیانو خلکو سره کار نه لري، کم نشیانو سره، نسوار والا سره، ځکه هغه ډېر خشک دی.
ډاکټر صاحب صافی، دلته دو خبرو ته زما ور پام شو. یو خو یو ویل چې نخود او لوبیا لرو چې وی خورو، لسی پلاوه کلمړه په دې برخه کې توضیح راکې، دا خوراک څنګه دی؟
مننه. سوال لومړی به محترم انصاري صاحب ته سلام احترام وړاندې کوم. واقعا خوشاله یم چې هغه نن پروګرام کې موږ سره دی، لیدونکو مو ډېر لیدلی دی، دلته نږدې موږ سره دی او ډېر ښه پوه عالم سړی دی. د سوال مو واقعا ډېر ښه سوال دی. ما مخکې هم شروع کې پروګرام کې دا وویلي چې هغه شیان چې پروټین لري او مضر نه دي چې په سره رقم باندې پخېږي، لوبیا، نخود، دال، یا دغه شیان دي چې د غوښې په ځای باندې دماغ وظیفه اجرا کوي، دماغ نه پروټین دا هم لري، دا مفید شیان دی مفید شیان دی مگر په شپ دی چې مخکې د دینه ما اول کې مرته کوچ لګ مایه شکل باندې ته ځای چې لګ شروع او یا سوب چورتم غوای چې دا ورسره واخلې مسته ورسره اوسي او بو باندې په جماعته کې خرما او بو باندې بې دا کې د فتن هغه شان چې تند تیز نه اوسي مرچ مساله او نه لري سره کړی شان نه اوسي هغه دا باید استفاده شي دا نور ټول هغه مفید شیان دی دا خو هیڅ د پدغه ټول د دنیا کې ته نه استفاده کیږي او د هغه خلک چې غوښه نه خوري په سن هندوستان کې څو چې ویجیټیریان دي په حساب دغه پروتین ټول د لوبیا او د نفتو د هغه نه اخیستل کیږي نو هغه خطر دا د نباتي پروتین دی چې حیواني پروتین ځای نیولی شي او د ډېره ښه سالمه استفاده کوي
یعنی دوی ته چرت نه خرابوي دا دی نه وایي چې دا خو د خوارانو خوراک دی او ڈاکٹر صاحب دا څوک چې عادت دی دا یو چې اشاره وکړه چې فرزن یو څوک نسوار کوي یا سګریټ څکوي دوی ته له صحیح پلوه ستاسو سپارښتنه څه ده
دا خو ډېر ښه خبره وکړله واقعیت په روژه کې ټول دوستان پوهېږي په دې باندې ټول اورېدونکي چې هغه څوک چې په یو عمل باندې محتاط دي هغې د ډوډۍ او د اوبو نه مخکې د خپل عمل ته ورختایي او اعصاب یې هم خراب وي ټوله ورځ دې نه معلومېږي چې دغه عملونه ټول اصلا مضر شیان دي که سګرټ دی که نسوار دی که چلم دی که هر شی دی پیسم هر نگانه د طبي نگانه ټول وجود ته ضرر لري د خو دلته ډېر زیات ناروغان مې چې افغاني ناروغان مې نسوار نه منع کړي دي اصلا یو سل نفر نه به زیات نسوار پرېښي زما په هغه باندې مشورې باندې لا زیات سل نه به لا زیات دي ول چې دا هغه مضر شیان دي چې ټول وجود ته ضرر لري زړه ته ضرر لري معدې ته ضرر لري په هر وخت کې غیر د روژې نه هم او په روژه کې دا بل غټ مشکل دی چې د اعتیاد موضوع د اعتیاد دپاره هر یو ته چې وایم چې که غواړي چې هغه پرېږدي که سګرټ یا نسوار پرېږدي مخکې له روژې نه به پرېږدي روژه کې پرېښودل ډېر سخت دی دا که روژه کې ول چې یو خو نه اوبه ډوډۍ وغني بل خو نه د اعتیاد چوسي اعتیاد دپاره نورمال شرایط په کار دی او په دروجی په شرایطو کې سره عمل نشي پرې خوده نو خاطر
دا مهمه خبره ده ډیر خلک به داس فکر کوي چې په روژه کې وسه عادت پرېشتم
روژه کې اصاب خرابې کپړې دي ولې اعتیاد موضوع ده څه چې فارسي کې چې متل دی تر کې عادت مرض مش تک غره په حساب باندې هغه چا چې عادت دی هغه په اسانه باندې پرې خودل سخت دی روژه کې نور به ذات ته شوی ته جی پی صاحب او ټوله ورځ ډوډۍ نه وي اوبه نه وي ته چې که احتیاط پرېږدې او بل شی باید په ځای ورته واخلي بل شی ورته اخیستی ونه شي نو خاطر د روژه اکثره څوک چې سګرټ هغه لري اول کار چې سهار چې پاسېږي مخکې دینه چې چای اوسکي هغه سپورت سګرټ لګوي او روژه کې هم څوک چې نسوار کوي مخکې دینه چې اوبه چای اوسکي اول خپل نسوار
کوي دا خو ده
دا خاطر دا عمومي توصیه مې ټول ته څوک که تاسو راډیو اوري ټول اوریدونکو نه مې دا هیله ده هم د اسلامي نگانه هم په حساب ګناه لري تقریبا په دغه ټول تقریبا هغه دي شان دي چې من دې نه پرېږم چې ولې د ملا صاحبان دغه توصیه ډېره نه کوي په حساب چې څوک احتیاط که سګرټ دي که نسوار دي که چرس دي اسلام نگانه ګناه لري سره په مطلق معنی دی او دا نور هم د دوی استعمال هم ګناه لري انصاری صاحب شته زه به دې ورکه نه کوي کوم تاسو ما
خیر دوه حرام او حلال ته نه ورڅو ډاکټر صاحب او انصاری صاحب بل پښتنه انصاری صاحب په تیر څو کلونو کې په دې روژې مبارک میاشتې په وخت باندې ځینې عادتونه یو څه د بهبود خواته روانو مثلا په ځینو جماعتونو کې به مولوی صاحبانو دا ویل چې هره ورځ به یو سپاره نه ختموو ځکه په د تراوو په وخت کې په روژه تیانو باندې فشار راځي او قرآن شریف باندې هم څوک څه نه پوهېږي ډېر نسي پوهېدی چې دا څه وایي په دې برخه کې څه نوې هڅې شوي دي سږ کال وار له مخه
بلې په خوا خو به داسې وو کله به په پنځه لس ورځو کې ختم کېدو لس ورځو درې حتی ځینې مساجدو کې به د درې ورځو ختمونه هم وو یعنی په هره شپه به لس سپارې ختم کېدو خوس په
او ما مطلب لمدي وو ما یو سپاره نه یادوله روژه ده کنه او بخښه مهرباني
او نو اوس داسې سوي چې ځینې مساجدو کې د لاسو پنځلسو شپو ختمونه وي یعنی درې درې سپارې یا ځینو کې پنځه سپارې یا او یو وخت ځکه نه شي کېدای چې ټولې دېرش شپې نه راځي نو په هغې د درېو سپارو ختمونه د پنځو او شپږو پورې داسې ختمونه کېږي خو ځینې وخت یا داسې وي چې په یو مسجد کې یو ختم وشي بیا خلک یا ولسونه غواړي چې یو بل ختم هم وکړي نو هغه بیا د هغوی د ذوق مطابق کوي چې څوک ځوانان وي یا تکړه وي د لسو سپارو ختمونه هم کېږي د شپږو هم کېږي
او یو بل عادت انصاری سه دا خو بهتری راغلی ده یو بل عادت په تیرو روشو کې کله نا کله به ځینې شتمن کسانو روشمات خوارانو ته تیارو په دې برخه کې متاسف څه اوریدلې
بلې وو د ځینو ځایونو کې دا سی بي ځینو مساجدو کې په کلو او باندو کې ډیر په خانه دود دی چې اکثره خلق په کور کې روزه ماته تیار کی نو مثلا ځان انا وخته کشان ځان سره خواړه واخلي او روزه ماته سره لاسي ما د کلی ولستول خلک راغلي هغه کې فقرا او مساکین هم راټول شي یعنی دا زموږ د کوچنیوالي د وخت یادېږي چې موږ کوچنیو نو اکثره به دغه سی کول مشرانو به هم داسې جماعت یعنی جمع به مو شو بیا برو جماعت و شو اول برو جماعت و شو بیا جمع واری نوروز سبا چه خواله چه هلتا تیار شی و دا بیا و خواله و بیا به کورو تطلا نو اوس هم په زینو زایو که برا تلدی زینی شتمن خلق زینی سوداگر او زینی داسی کورانه چی به هر و سیگی هاگوی خپلو دوستانو ته یا خپل هغه کم ټیمونه او ګروپونه چې لري هغوی ته امکانات برابروي په ځینو لویو جماعتونو کې لکه په کابل عیدګا جومات کې او په خوا داسې څه کې د ننګرهار کې عیدګا جومات یا ځینو جماعتونو کې به د اجتماعي روزماتې پروګرامونه و خو څنګه چې په نورو هیوادونو کې وي مثلا ترکیه کې تیره روزه زما یو پنځلس ورځې ترکیه کې وي هلته ښاروالۍ دا مسؤلیتونه لري د ښار په مختلفو سیمو کې پر واټونو لوی لوی خیمې لګولې وي هلته خوراکي مواد او هر څه برابروي یعنی ډیری هغه خلک چې کارګر دي ښارونو ته راغلي وي هلته کار کوي مسافر وي روزه ماته نشي تیارولی همالته ورځي خپل روزه ماته کوي ډوډۍ خوري او بیا کورونو ته ځي یا خپلو دیرو ته هغه څوک چې فقیران وي سوالګر نور غریب خلک دوی هم ځي په افغانستان کې له بده مرغه د حکومت د خوانه داسې څه ابتکار هیڅ کله ما تر اوسه نه دی لیدلی سره د دې چې ډېر امکانات لري یعنی که مونږ او تاسې کابل ښار والي را واخلو د افغانستان د خلکو له جېبه د دوی دخل ته میلیاردونه افغانۍ غالبا هر میاشت یا هر کال ورزي او څه د صفایي په نوم څه هم د نورو ټاکسونو دغسې مصروفیتونه او مالي وزارتونه داسې نور وزارتونه خپل عواید لري خو هیڅ وزارت یا هیڅ چارواکی موږ ونه لیدو چې دغسې ابتکار وکړي موږ په دوی غږ کوو چې لږ تر لږه د کال یوه میاشت خو چې د ډېری خلک یې د ټولې میاشتې د خدای او د خلکو وي خو دا بیخي هغه میاشت ده چې قرآن عظیم الخدای جل الله سبحانه فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القران هغه میاشت چې قران عظیم شان پکې نازل شوی د برکتونو میاشت نو په کار ده چې دوی هم دغه سی ابتکارات وکړي د خپل وزارتونو ادارو خاروالیو او هغه عایداتي ریاستونو د خوانه په ولایاتو کې د ولسوالانو د خوا چې څه امکانات وي یا دا چې ګروپونه او ټیمونه جوړ کړي کم سوداګر چې دا سیمو وي د دوی سره په اسانۍ سره داسې ګروپونه جوړ کړي او مرستې راغونډې کړي او فقره او مساکینو ته د روژه ماتې دا خو یو دای چې هغه ټولنیز انسجام هم منځته راځي د خلکو یو د خوخی یو یو پروګرام او محفل مجلس هم جوړی دی شي او بل د دې د سره رحمه دود کشرانو او مشرانو نه نیولې تر ځوانانو ټولو پورې دا یعنی دود کیږي.
مننه ساری صاحب دا ډیر علی وړاندی سه البته د کابل شاروالی بیا هم کور ودان سه د پیسې راغونډوي او مصرفوي چې د ټولو ولایتونو شاروالان هم امدا کار وکړي او د کابل د شاروالي په شمول باندې ډیر عالی پیشنهاد دی. د واتس اپ لاري لیکلي پیغامونه مساجد رډو ته رسیدلي دي لدوی اوریدونکو ډیره زیاته مننه کوم ډیر زیات دي ټول نشم وسله یو دوه به اوریدونکو سره شریکم. فرید الله همکار وایزه تاسو همکار یم د لیکي زه د افغانستان د غزنی ولایت یم او وای په پښلمی کې د سار 15 بجو پورې پښلمی کوي او لاغه نیم ساعت وروسته د سار لمونځ کوي او ماشام روژه مات او بیا 15 بجې او 48 دقیقې روژه مات کوي. رواجی خوراکونه لکه لوبیا نه خود د چرګانو غوښه هګي شدید پښتمی لپاره همدا ساده خوراکونه دلته رواج لري. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی لیکلی دی زمال ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې کله کورته د پښتمی ژغ در باندې کوي او لاول ژغ سره را لټی شي او میاندې مو پاسابوي چې بیا بیا تاسو باندې اواز کوي. دا دوی دا وړاندیسو انصاری سپ خبرونه نور رانغاړو کله تاسو واورو چې په دې روژه کې شتمنو ته خوارانو ته ټولو افغانانو ته څه پیغام لري انصاری صاحب سره او مهرباني.
بس څنګه چې قدرمن ډاکټر صاحب ډیرو مهمو مواردو مسایلو ته اشاره وکړه روغتیایي کارکونکو قدرمن ډاکټر صاحبانو نیولې تر حکومتي چارواکو او تر ټولو هغه شتمنو او د کلو باندې خلکو او هغه افغانان چې له هیواد بهر دي په ټولو زموږ ولایت باندې چې د دې مبارک میاشتې د تقدس ته په کتو هغه میاشتې عبادت پکې په څو برابر حسابي کې دغه سي صدقه کاغه لفظي صدقه توی درخونه وي د ادمانو ډاکټر صاحبانو د خوانو ناروغانو سره مرسته وي د هغوی سره د فیس او درملنې په برخه کې دغه سي د اخي درملنې برخه کې او تر څنګ د حکومتي چارواکو لخوا د نرخونو د کنټرول مسایل او لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ځینو عایداتي ادارو لخوا نه د روزماتي پروګرامونو ترتیب او تنظیم او یا هم د سوداګرۍ وزارت او مالی وزارت په مرسته د سوداګر سره دغه سپارښت کمپاینونه او پروګرامونه تنظیمول د افغانستان د بیوزلو خلکو سره پراخه
مرسته. مننه انصاری صاحب. بس نور وخت اجازه نه راکوي. ډیره مننه انصاری صاحب محترم چې په خبرونه کې مون برخه را سره واخسته. ډاکټر صاحب صافی له تاسو څخه منندویم او دا اوریدونکو هم مننه کوم. دا اوریدونکو پیغامونه چې خبرونه شو لاغوي بخښنه غواړم وخت اجازه نه راکوله.
هر مېن ګور پمینا کی محتاج دے دیار مینا ہر مین لر سرتا دے او کہ دیار کچھ کی اور پتا کانی محبت دار واج دے